توماس.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادي راډیو خبرونې په 19:25 متر لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر خپله ایکس پڼه په یو بیان کې ویل چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ موسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یوناما ورمه ورځ په یو بل بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وشل شوي یا ټپیان دي. د یوناما په وینا د ماین پاکۍ موسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په روان کال کې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 600,000 امریکایي ډالرو بسپنې خبر ورکړی. او چا پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی خو جزئیات نه دی ورکړی. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې د مخکې هم د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په 2 د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په 13 کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3.5 میلیون ډالرو ته رسېدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن څخه نیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتاً تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د وریا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري توپان یا سونامی یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیږې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 5.2 درجې، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 5.4 درجې ښودلی دی. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو د بسپنې د یوه صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناتو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سموکه غږله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکل به په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لپاره خلک د تیر کال پرتله له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي.
ډیر مسکین دي افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسکینان دي. کار دلته په افغانستان کې نشته. کوز ویلې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
په پلازمینه کابل کې یو شمیر زده کوونکي نجونې وایي چې طالبانو د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلي دي. په میدان وردګو کې خلک د پسرلي له پیل سره سم سورتیا ته امیدوار دي.
کیدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کیدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالي ده.
د اختر په درشل کې د کاروبار له پیکوالي د خیاطانو شکایت.
موږ لور کلونه کې زر جوړې 1200 جوړې اخیسته، نو داسې فکر وکړه چې موږ سږ کال 1400 جوړې 1500 جوړې اخلو، یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران په دمشق کې د دې هیواد پر قونسلګرۍ د برید په ځواب کې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی. دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو، خو WFP اټکل کوي چې سږ کال به هم د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت تر هغه لا خراب وي. په یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا اړوند ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی، د WFP په حواله ویل شوی چې افغانستان په تیر 2023 کال کې د اقتصادي بحران، د اقلیم د بدلون، سیاسي پیچلتیا، د راستنیدونکو کډوالو د زیاتوالي او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو په ګډون له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ وو. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب بحران دوام لري او د 2023 کال د نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې 15,000,000 افغانان، یعنی د دې هیواد د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو. د پروګرام د افغانستان لپاره د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ ستراتیژیک پلان له مخې د 2023 کال لپاره په خپل کلنی راپور کې چې په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن خپور شوی ویلي چې د دغو افغانانو 2,800,000 د خوړو د نه خوندیتوب له تر ټولو بحراني یا حاد وضعیت سره مخامخ وو. په راپور کې ویل شوی چې د 2021 کال وروستیونه د 2023 کال تر لومړیو پورې په لویه پیمانه د خوراکي موادو بشري مرستو په افغانستان کې نسبتا د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې وه، خو په 2023 کال کې د بسپنې د کمېدو له کبله تمه کېږي چې روان 2023 کال کې به د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت له دې هم بدتره شي. نړیوالو مرستندوی سازمانونو او بنسټونو په کراتو کراتو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوسي و زیاته برخه نه پوهیږي چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره د بل وخت خواړه به له کومې برابروي. د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له دغې ستونزې سر ټکولی. د کنداري په نوم د پکتیا یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې د 3,600,000 افغانانو لاسنیوی کړی چې 80% ښځې او ماشومانو. د دې پروګرام په خبره افغانستان په دې کال کې له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ و چې اقتصادي ناوړه وضعیت، د اقلیم د بدلون اغېز او سیاسي پیچلی وضعیت هیواد ته په پراخه پیمانه ستنو شوو کډوالو او هم په دې هیواد کې دننه بې ځایه شو دغه بحران لا پسې پراخ کړی و. WFP ویلی په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د واکمنو طالبانو د اغیزمنو تګلارو او چلندونو په نتیجه کې د ښځو او نجونو حقونه لا محدود شوي، چې په نتیجه کې د هرو لسو افغان کورنیو له ډلې نهه د ځان لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د سرپرست حکومت هغو اقداماتو چې د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او وروسته په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د هغوی پر کار کولو محدودیتونه ولګول، په ټول افغانستان کې پر بشري فعالیتونو په تیره د خوړو د نړیوال پروګرام پر پروګرامونو ناوړه اغېز شیندلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلي دي. دوی ازادۍ راډیو ته ویل طالبانو په وروستیو ورځو کې نجونې په زور له ځینو ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ورته ویلې دي چې عمر یې لوړ دی او نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي. همدارس د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو د ځینو تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست یو شمیر مرکزونه له اووم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د جذب په خاطر مهر لګ کړی دی.
د کابل یو شمیر ښوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغو مرکزونو ته لورتک څخه منی کړی دي. په کابل کې د مسلم ښوونیز مرکزی وی زده کوونکي نظیفې د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د دوشنبه په ورځ وشو او یوازنۍ ښوونیزه اداره چې هغې لرله په مخې وتړل شوه.
زه خو په خپله کورس ته تلم، مسلم ته خو باندې کړه باندې د کورونو کې چې چاله وهي باندې کړې وې کنه ډېر نجونو په کورونو کې درس ورکاوه، هماغه هم ټولې منې کړې دي. ویلې دي چې نور ته ساق نه لري چې پردي نجونو کې نه پردي خلک کورونو ته راولي. ما خپل مسلم کورس ویلې، مسلم کورس یې بند کړ موږ باندې.
یو بل زده کوونکي چې نه غوښتل د ښوونیز مرکز او د دینوم په راپور کې یاد شي وایي طالبان یو شمېر نجونو له ښوونیزو مرکزونو او ټولګیو څخه په زوره ایستلې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویلي چې د اوس لپاره د مرکز ته نه ځي.
مونږ ته په کورس کې بهانه وشوه او مونږ ته نن د ادارې لخوا په نورو بهانو د اختر په رخصتیو او دغسې نورو بهانو سره وویل شول چې کورس ته مه راځي. نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت دخوا یو بندیز دی، ځکه زموږ ادارې موږ ته وخت ونه خود چې کله باید راشو. په کابل ښار کې په ډیرو کورسونو کې داسې پیښې شوې دي او زموږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونه وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
هممهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو په خپرولو سره ادا کړي چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو له ډلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوی چې دغه مرکز له وم ټولګي څخه پورته انجونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوې پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کیږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړي. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او دایمي ډول انجنې له زده کړو څخه بې برخې کړي.
طالبان حرکت خلکو ته چې ویل چې زمونږ د اقدامات موقتي دي او مونږ تر ثانی پورې دروازې تړو او بیا به نجونو ته اجازه ورکول شي مکتبونو ته پوهنتونونو ته راشي، دا بالکل ناسمه خبره ده. او حقیقتاً دا په تازه کوي چې طالبان حرکت غواړي چې نور د نجونې او ښځې په افغانستان کې د درس او تعلیم نه پاتې شي او ښځې په سیستماتیک ډول د صحنې نه پرې حذف کړي.
نوموړی په دې باور دی چې دا ډول کړنې او په ټولنه کې له زده کړو نورو فعالیتونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کولو له امله په افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان له خپلې دویم ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته یې پوهنتونونو او نورو ښوونیز مرکزونو ته هم نجونې له ورتګ څخه راګرځولې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په نورستان کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوه او سبزیجاتو د وچولو او پروسس ماشینونه ویشل شوې دي. هغوی چې د مرستې ترلاسه کړي وای د دې ماشینونو او وسایلو سره به بزګرې او بڼوالې ښځې وکولی شي چې خپل حاصلات وچ او بسته‌بندي وکړي او له ضایع کېدو څخه یې وژغوري.
د نورستان کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په مرکز پارون، وانت ویګل او کامدیش ولسوالیو کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوو او سبزیجاتو وچولو ماشینونه وویشل. په وینا چې هرې میرمنې ته د 1200 امریکایي ډالرو په ارزښت وسایل ورکړل شول چې دې سره به د سبزیجاتو او میوجاتو د ضایع کېدو مخنیوی وشي.
د دغه وسایلو نه په استفادې به بزګران خپل هغه تولید شوي سبزیجات میوجات وچوي او بسته بندي کوي او بازار ته به وړاندې کوي او همدارنګه دوی کولی شي په دې باندې قروت او داسې بعضې
هغه ول د نورستان په ډیره ساحو کې د بیلابیلو میوو باغونه او ځنګلي ونی بوټی شتون لري او ښه حاصلات ورکوي چې دې کار ته په کتو دوی غواړي په راتلونکي کې نورو میرمنو ته هم دغه ډول وسایل ورکړي څو یې کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زیات اندازه مواجهات تولیدی لکه توتان، مرخانه، خورم، لک، امانه، زردالو.
یو پیکج تقریبا $200 قیمت لري. دلمر په واسطه په کې سبزیجات مواجهات وچیږي. نو ډېر ښه پیکج دی او دا یو امتحاني دوره ده چې انشاءالله که دغه پروژه کامیاب شي نو آینده کې دغسې پروژې نور هم پلی کېدای شي.
په نورستان کې د کرکیلې او بڼوالۍ زیاتې چارې د میرمنو پر غاړه دي. کومو کورنیو ته چې دغه وسایل ورکړل شوي پرې خوښ دي. د مرکز پارو نړوند چتراس کلی اوسیدونکی خیررحمان
دا کوم ماشین چې د یو ان ډی پی مالی مرسته سره موږ ته راکړی شو نو دا ماشین د میوه اچولو دپاره د سبزیاتو اچولو دپاره ډیر مفید دی او ګټور دی. موږ ورنه ډیر خوشحال یو. د نورستان ولایت اوسیدونکي خلک دا غریب خلک دي او ډیر لري په اطرافو کې پراته خلک دي او اقتصادي وضعیت د دوی خراب دی. نو کولی شو دغه سامان آلاتو سره موږ سبزیجات او میوجات وچ کړو او بازار ته عرضه کړو او په دې سره زموږ اقتصاد پیاوړی شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې په کې د ډول ډول میوو پریمانه قدرتي ونې بوټي له پخوا شتون لري او له تیرو څو کالو ځایي اوسیدونکو په سلګونه جریبه ځمکه مصنوعي باغونه هم جوړ کړي او اکثره په حاصل ورکولو راغلي چې د خوند او رنګ په لحاظ له نورو ښه دي. خو د سرکونو خرابوالي او مارکیټ نشتوالي په وجه ډیری ځای کیږي. اوسی چې د وچولو لپاره د یو ان ډی پی په مالی همکاري یاد وسایل ورکول کیږي میوه او سبزیجات په یې له خرابېدو او خلق په دې برخه کې له مالی زیانونو وژغورل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ترانو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خداشي به ورزو نړیوالو مسایلو ته. تهران په سوریه کې د ایران پر قونسلګری د ورستی برید د قربانیانو د غچ اخیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به چې د دې برید مسؤل ګڼل کیږي پر دې کار پښیمانه شي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګری د دوشنبه ورځې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان په ګډون یو شمېر کسان ووژل شول. نوریاس نوری د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه وویل چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران د قونسلګری پر ودانۍ پر کړي برید پښیمانه شي. په دغه برید کې چې د دوشنبه په ورځ وشو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جنرال محمد رضا زاهدی او شپږ تنه نور چې ګمان کېږي د دې ځواک غړي ووژل شول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اسرائیل که څه هم لکه چې حماس ډلې سره جګړه پیل کړي له ایران سره په تړلو هدفونو د هوایی بریدونو لړۍ تیزه کړي خو د وروستي برید په اړه یې نه دي ویلي چې هغه دوی کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د اکتوبر له میاشتې راهیسې له اسرائیل سره په جګړه کې ښکېله ده تهران یې کلک ملاتړی دی. د دوشنبه د ورځې برید چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ اصلي ودانۍ ته څیرمه پر یوې ودانۍ وشو اندېښنې زیاتې کړي چې ښایي له غزې د جګړې لمنه نورې سیمې ته وغځېږي. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي سرچینو ویلي چې د اسرائیل توغندي د اشغال شوي جولان له لوړو توغول شوي وو او یو شمېر د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي خو نور پر هدف لګېدلی دي. ویل شوي چې په دغه برید کې په نښه شوې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي او دننه ټول کسان یې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ایران ویلي چې قونسلګرۍ ته په نږدې ودانۍ د اف 15 جټ الوتکو لخوا توغول شوي شپږ توغندي لګېدلی دي. اسرائیل معمولا د خپلې پالیسۍ له مخې د دغه برید په اړه تبصره نه ده کړې خو رویترز خبري آژانس د اسرائیل د حکومت یو جګپوړي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي چې هغوی چې په دغه برید کې په نښه شوي وو پر اسرائیل او د امریکا پر ګټو د ډیرو حملو تر شا یې لاس درلود او غوښتل یې چې نورې حملې تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یو خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگتن د هر هغه څه په اړه چې تاوتریخوالی زیاتولی یا په سیمه کې د جګړې لمنه پراخولی شي اندېښنه لري.
په دمشق د ایران سفیر حسین اکبری وویل چې د یو کورنۍ روغ د خو هغه ژمنه وکړه چې د ایران غبرګون به شدید وي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل سوریایي ساری فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې حکومت اسرائیل د برید مسؤول بولي چې په خبره په دې کار سره ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. تهران چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی، خو اسرائیلو بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتاً د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت یو شمیر بزګران او خلک وایي سکل په دې ولایت کې ورسي ورختونو ته هیلي زیاتې شوي او ځکه یې د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دې ترڅنګ د مرکز میدان ښار نیال پلورون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله سکل خلک زیات نیالګي ترې اخلي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې ورستي ورښتونو د بزګرانو هیلي را ژوندې کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دوتلوی خلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسیدونکو دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبروي مصروف دي ترڅو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سژنې کال ته څه اندازه هیله مندی او اوس پلان لري چې د زورو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
چې نیالګي واخلم کینوم نو کیدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کیدم، ځکه چې ډیره ښه آبادي راغلې ده، ډیر ښه امنیت راغلی ده او ډیر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي په کښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیري.
خلک زیات راځي، زښته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک وړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زښته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خوا ته وردګو ته داسې بیسودو خوا ته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوي چې سږکال په میدان وردګو کې د نیالګي او د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړې دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د نیالګیو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی منه اچوې که نه، دا به بیا ته تر وړي پورې تر بیا کسې دا غټ شي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې یو کلان چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند دی که سکال چې پیوند که کال پسرلي ته به یې قیچي کوي مثال د خبرې، بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي، نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به ترې پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړی خونې دي ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرچېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب کار هم ده، نو دا چې یا اصل وکړي او بیا خرچ یې نشي بازار پیدا نه کړي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولته غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کړي،
سړې خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه به په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
اختر را روان دی، خو یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي چې سږ کال کاروبار کمرنګه او د تیرو کلونو پر څیر ښه نه دی. دوی وایي له یوې خوا د خلکو اقتصاد کمزوری دی او له بلې خوا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوی ډیری مشتریان له هیواده وتلي دي.
خوشحال چې د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې د حیاتي دوکان لري وایي سږکال یې کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یعقوب شاه ازادي راډیو ته وویل
نور کلونه کې زر جوړې دوله سوه جوړې اخېسته، نو داسې فکر وکړ چې موږ سږ کال څلور سوه جوړې څلور نیم سوه جوړې اخلو. یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات یې کړی، یعنی دومره کار نشته لکه پخوا غوندې.
سهراب چې په کابل کې د ښځینه جامو ګنډونکی دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې به چې اختر ته یوه اونۍ یا لس ورځې پاتې وي، موږ به کالي د ګنډلو لپاره نه اخیستل، خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو، خو اوس د شپې کار نه کوو.
په تخار ولایت کې یو ټوکر پلورونکی نصرت الله ازادي راډیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا ډیرو بار به ډیرو، اوس د پخوا په څیر دومره هغه خلک نه راځي او ډېر کپڑے موږ نن اخلي او کالي لپاره. عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه دی. سل افغانۍ ګټه ته واخلي، په سل افغانۍ ګټه کې متاثره چنه وایي چې باید نورم لږ شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله همای چې بیکاره دی او له همدې امله د اختر لپاره کالی نه دی جوړ کړی.
ما هولا تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دی کړی، نه مې کالی اغوستی او نه سپلای. وروستې دوه کلونو کې د بیکارۍ کچه بیخي زیاته شوې، نو په همدې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمادګي چې کومه مخکې به م نیوله اوس یې نشو نیولی.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو له ډلې یو هم د اختر ورځې بلل کېږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوي کالي جوړوي، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډېرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تېروي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ستاسو له پیغامونو
زینب یولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی له سپیتال کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي. په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي، همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پر نفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی نسی. او دی په همدې مابینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلای د پیغام د نشر په هیله.
پیرانمل لغمانه يم د لغمان لشمول سوالي و چېتون کيم او د پخانه امنیتي ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دا بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي. او دا فاسد چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دا 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږه حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا په افغانان خپل تصمیم نشي.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، رسره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپري.